په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو، اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر روسو راکټي حملو د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي. افغان طالبان داوا کوي پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له جنرال سیکرټري سره وویني. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستان د لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په روستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به له اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان داوا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلې دی. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خونړۍ برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې 46 کسان پکې وژل شول. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نه شي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړې چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلیو چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلې دي. په قطر کې د طالبانو یو بیان رویټرز ته ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي، ځکه دوی وار له مخه خپله پسرلنۍ جګړه پیل کړې چې بریاوې لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډېر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. تیره میاشت طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له ګډون نه انکار کړی او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لخوا د سولې لپاره څلور اړخیزې ناستې بې ګټې بللې وې. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو زر او ښکاره محاکمه ګړندې کړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وشوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. دا مذاکرات په تېر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړی و. هند پر پاکستان میشته وسله والې ډلې جیش محمد د بری تور پورې کړی او چې اوه هندي پوځیان پکې وژل شوي وو. هند وایي په دې تړاو یې د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. بلخوا پاکستان تېره میاشت پیښې ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او دعوه کوي چې د پښتنو ګرویزونو لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اوه مشکوک غړي نیولې دي. پرون په نوي دلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال سبرامانیم جیشنکر له خپل پاکستاني سیال اعزاز احمد چودھری سره د لیدو پر مهال د برید په پلټونو کې پر زر او ښکاره پرمختګ ټینګار وکړ. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکارۍ سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي زنډ کې ښکیل نشي. کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي. د تېرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان افغانستان بے ثباتی خی د سیمې نورو هیوادونو ته مغزیږي. پوتین ویل چې روس او ازبکستان د ترګرې ضد نړیوال ائتلاف تر رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمندانې د حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان فرناندو استرلیا پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ګډ
ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي، څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو.
نوموړي له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتوب په ماسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په څنډه کې کیږي. دواړه مشران به په یوکرین کې د او ایس سی ای سازمان خصوصي څارونکي مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ لازنامه چې د منسک تړون برخه ده څارنه کوي. بلخوا د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روس دفاع وزیر سرګی شویګو او دغه ایرانی هم منصب حسین دیغان ترمنس هم ملاقات ټاکل شوی دی. رپورټونه وایي دواړه به له روس نه د تهران د جنگی جازونو او ټینکونو اخستو په امکان خبرې کوي. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال رابع اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو ریال په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.95 روپۍ خرڅول کیږي. افغانې په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ته د لپاره احضار کړ چې دغه هواد له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د کیدونکو راکټي بریدونو په اړه اعتراض لیک ورته وسپاري. د ممندو قبایلي مشران د حکومت هغه اقدام غندي چې لمخې د دوی په سیمه کې د ماشومانو یو شمېر سکولونه تړل شوي دي.
د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کوم شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
بلخ د خیبر ایجنسی په باړه کې د شلوبر سیمې یو مشر وایي دوی د خپلو ماشومانو لپاره په خپل حجره کې سکول پرانستی خو حکومت مرسته ورسره نه کوي.
تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د موسره دوی ټیچرې دي.
او له جنوبي وزیرستان د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شو کارکونکو د کورنیو غړي پر حکومت نیوکې کوي چې دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره جدي هڅې نه کوي.
ورنه لګي او چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اورال خبره ډن شول او اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي.
د مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اولنۍ موضوع. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند مشال ریډیو ته ویلي چې دا کاري د پاکستان له لوري د راکټي حملو پر وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور د فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتا او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې غندلي او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چار وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان له لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په ممند جنسای کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازیګر د ممندو مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وایي په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لری سیمو سکولونو ته نشي لیږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومترو په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل پېښور غلام غوث راکوي.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترکزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي،
حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو، ټیچر سټاف چې دی عینو علاقو ته ولېږل، او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لیږي، هغه ندی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم ندی کې، او خاص کر سپیشلی به جنکای او خو به سونه لی یره یو 45 کول نه بجنکو.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته ویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالي کوي، د وطن دشمنان یې لانجې کونجي دي. په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دی، او بیا خاص کر زنانه. نو دا مطلب د مسر سراسري ظلم کیږي. دا دوی چې کم قدم وسپورته کو د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کم هغه شوق او یاد پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملي شوی، بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 350 هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه، او په دې 350 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي، حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی، او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی، او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومان مستقبل نه خرابوي، د پین په ځای د ټوپک لاس کې نور دی. د ماشومان چې کمی دی دا لري اسلام نشي، د یو کیلومتر نه غیر قبایل علاقه ده، دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وغوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي، ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د نامنیو پوځي عملیاتو پر مهال 92 سرکاري سکولونه وران شوي وو چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو وران شوو سکولونو کې یې خیمې لګولې او په راروان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان ډېر کم دي او دا چې دغه ستونزه دی هم حکومت ورته حل کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري پر رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي، خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مسر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فل یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل دا غي پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول دا غي شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فل ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فی الحال ماشومان لګیا سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړی چې کوم نږدې حجره یا جماعت د سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کړو چې په خطر کې باندې سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي. په سکولونو کې
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېره ضرورت دی، ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کېږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جنکو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چکم د مو کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د مو سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. مو دا عرض وکړو غو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو.
اردن کو پروند نه هیاسی شنبه پروز د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستاني کډوالو په یو کمپ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې او کمانډانو دغه ملګری په ډزو وژل شوی دی. په ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي د دغه پیخي پخله کوي. بلخو د طالبانو د همیاد ډلې یو بیان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا چې دغه وژنې غچ په اخلي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمې برلا منتور اوړې دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نا را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغه کیمپ کې د دریم په ورځ په یو ګاډي کې سوارو نه سرګندا وسلوالو د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګری نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کښې ناست وه. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مرګ پخلی کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د تاریخ طالبان پاکستان اکیمولا ډال وایوند نن گئی زمال د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلی وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له جنوبی وزیرستان د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شوو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي چې حکومت د دغو کارکوونکو د خلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختول شوو کارکوونکو د کورنیو غړو په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې له حکومته د دوی د خپلوانو د رخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دغه لړ کې تر افسیار لاندې ګرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي. په دې اړه نور له پېښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنګش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروستو د نوموړي زوی حارس بنګش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسلیان سټارټ نه اول نه لګیا وو چې دن به رها شي، هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي، اورال خبره ډن شوله. اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي، ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو. هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو، مونږ هر څه ته تیار یو، خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختول شوي کارکوونکي شاهد خان تره فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفونونه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو. مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 20,000 نوکاري کړی یو. زما وراره غریب په 20,000 باندې هلته نوکاري کړه. کچا نوکاري سرویر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ډی اے د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې څو ورځې وړاندې د اف ډی اے د اتو تختول شوي کارکوونکو څخه یو کارکوونکی له اغواکارانو د منګولو راخلاص شو او اوس اوه کارکوونکي د اغواکارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه.
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته راغلې تېره هر څه کوي.
دوستانو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
د نهې اسې شنبې په ورځ د پاکستان او هند د بهرنیو چارو سیکرټرانو په نوي ډلي کې سره ولیدل. دا په جنورۍ کې د هند د پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لړپړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکرټر سره یې د پټانکوټ پیښې پلټنو موضوع شریکه کړه. اسلام آباد وویل له نوي ډلي سره په بلوچستان کې د هندي او استخباراتو د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوي ډلي په اړیکو کې بدلون راوستی شي او که نه؟ پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ ورو.
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایي اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوي افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنونکي وایي د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسئلې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګرې ضد له نړیوال احساس او هلو زلو د ګټې اخستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانه خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترګرې په موضوع خبرې وکړي. په بله معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوی ډیلی کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمه ایزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوی ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به امانه خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور. دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دې کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښه شي، او که غواړي یې هم نو د داسې ایجنډې د لارې یې غواړي چې فوج خپله جوړه کړې وي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټان کوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو پا پاکستان کی د مذهبی لگکیو یو سازمان جماعت احمدیہ د دغه ډلې په اړه د 2015 کال رپورٹ خپور کړی دی. رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کموالی تر سترګو کیږي. رپورٹ وایي بلخوا حکومت هم د دوی په ساتنه کې ناکامه شوی دی. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورٹ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورٹ زیاتوي چې په جهلم کې یوه کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورٹ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپله د احمدیانو په رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورٹ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف د ټولنیز امتیاز په اړه رپورٹ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د رپورٹ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. رپورٹ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. په کابل کې د پاکستان سفیر پر لالپور او ګوشتو ولسوالیو کې پر دې حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان دعوه کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسېدلی. د افغان ولسمشر ویان مرستیال تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودیت خبر دي خو تر هغه بلته لاړ نشي تر څو اسلام آباد خپلې ژمنې پوره نه کړي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو زرو کاره محاکمه ګړندی کړي. دا غوښتنه تېره ورځ دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وشوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې ته برید وروسته وځنډېدل. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای ته افغانستان د سولې په هڅو کې برخه لري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نشي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمندانې د حقاني شبکې او وسوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټري جنرل لمبارټو زانیر سره وویني.
او سوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت و. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مون خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسی خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا غب بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف سمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي سمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي ده، د ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي، او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي، او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف سمیم د ښه سړیتوب غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي، خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی، او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې توانونه هم ګاللی دي.
دلته هم د استاد شخصیت په باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې، دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو واورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده، دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د ښیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی دی وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي، او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی، خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد سمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوروړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې، خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی، او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستې وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره، ځکه چې موږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو، دا یو قلم دی، دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ، زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی، او د چا ته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم، بل کار مه کوئ، مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زموږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورسو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په سیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړه کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي په راتک هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبي ټولنې یو ځل بیا په زرخیله شموزو کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامي شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د همتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې، داسې داسې لوبې کېږي، رند ولاړ په مسله دی، د وایز په لاس کې جام دی، حالات ځکه شول بې واکه، د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نه کو، نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعرہ کے گڈن کون کی انف قیس خپل ځانګړي انداز کے کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اویل
چې مې د قام وجود تر سو خپل وجود کړای نه وي زب د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زب په ژوند کې محلونو ته ونه رسما
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو
حسن کا ہر چرتوی ہر سنگوی ہر سمروی خوائینی لو دستر کو بجنگ بیا ہم مرضی او دای خوبی دا کا خامی دا تجزیه بغواری پختانه تش لاس د پولادو په قلا هم مرضی
سپر خان زپر چې د پیخور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل
تر کې د ژوندې باڼ د مړ ساته او زړه دی را لخه کوختې دی خ ساته او یا مې هغه خوا کا یا مې دی خوا کا اسې په دغه کې خو مې مسات مونږ ځواني خپل برباد کا خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټیو کی اگر دا بل چاپا ڈولائی کی لڑا کی ناستلا مونگا دا منی درم سال کی حسی خاٹے ہو ظلمی چراشی خلق اللہ باسی دا ناوی کور والا الواو باسی او زچی دیدن لستا کسی تراشم خلق سیکل نمی هواو باسی
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسف زی او حبیب عابد پا ترنم کے اشعار وران دکرد
مونگ با اسرکشا وی وی گمنام بووی مونکا د پختو لمن نانیوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونگلا باز گو لمن نانیوے
خٹک کا یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلکلر ٹولی او زل رازو حالات ببدلو
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسل یوسف زئی اویل چې د پختو جبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به دره درکړي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو
او مخ کې تر دې چې د خبرونه بل مطلب ته مخ کړو راځي د سواد دی ویار واخه دی بلبلې غزاله جاوید سندره وورو
نہ دے سرا سر غم نہ دے عشق کا وانو نہ دے سرا سر غم نہ دے عشق کا وانو نہ دے سرا سر غم نہ دے
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلي انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال لاډیو همکار بشیر ګواښ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې په اړه پوښتلی. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انیس صاحب، تاسو په کندهار کې ډېر وخت نه دغلته یو پروډکشن لرئ او هغې د لارې نه مختلف کارونه مو کړي دي، مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2014 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د سټیج په سر باندې کمپلیپ اتې کولې یا د ډرامې کولې د خاطه وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم چې هغوی یوه ګډه هسته یا یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کړي دا چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په دوه غرونه هم کار کړی وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښی؟
موږ دلته چې هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي، جان محمد پلار صاحب د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مو په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر
هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي سو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړل مختلفو هېوادونو ته لاړل، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. چې انشاءالله رحمان الحمدللہ زه په دې باندې څنګه دل نه دل څه دا کار ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلق د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه نه البته د راډیو او فلم د تدوین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غولي دي، خو البته په تصویري مسایلو کې
سب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو، موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس کلس کاری که ډېر کاری. حتی د دکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو، خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر ګواښ مرکه مو اوریدله. د مشال لډیوي مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان در وپیژنو.
کپی خورې کتاب لای دلالای لالای دلالای.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کالای دلالای کالای دلالای
ما خام خټک د نوخر وسیدون کده خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندي حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی د ماښام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی راځئ چې وایو
د ماښام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظامپور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري لیکوال په خپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر پیښو ستونزو په اړه دي د دې کتاب په اړه ماښام خټک مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپله مخ شوی نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي
دی کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي درې څلور افسانې داسې دي زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي هغه څنګه ژوند تیري یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلي خو بیا چې د ډاکټر محب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو دهم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي
دا افسانه زما په ذهن کې خوندي وي خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د زنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را د سنه د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچرې ما په وخت لیکلی نو کې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي نو ما بیا دا چې څه ما یاره کم از کم اوس وخت نه دی تل کم از کم اوس ولیکه نو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي
ځینې خلک چې ما سره وخت نشته زه د دې بالکل قایل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغې دپاره به ته وخت پخپله راوباسې دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دی پسې ناول دی ټپې په انګریزي کې ما ترجمه کړي دا هغه بالکل تیار دی سفرنامه ده
د ماښام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي
دا ستالو ملا سکو پلار نہ کری داسی اولاد داسی بلا سکو شما دلا رو گئی وہ نشے داسی تدارو دوا سکو شمل مسن زکا خیرات نہیں ارباب دزم کی وہ سہارا سکو ملا اخلاق کے حدی بھی نوی
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو نوموړی دا مهال 45 کلن دی دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي
زموږ خو صاحب په مختلفو ولسوالیو د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته لکه چاربوتک شو بلخ شو چمتال شو
نو دی ولسوالی کې چې بیا د نن په خار کې چې دوی هم د پښتو د دې بهیر لرو موږ ته د جمعې په ورځ روسته د دوه بجې نه تر تقریبا چې تر پنځو بجو پورې دوام کوي آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي دي نو نثر ویل کېږي شعر ویل کېږي نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي څوک پکې ترنم هم کوي زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم ترنم
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکلی دی نو چې داسې دا رازی د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای خوښ ندی تور مخی زنی زنی غلیمان ویاړی حبیبی تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان
عملتا په مزار شریف کی پاتې کیږو او دغه سندر اورو
یا کے بورے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان یا کے بورے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار
کول هم دې سره د مشال ډیوی مجلې دا غنه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو تر هغه د لوی خدای پامان